كنت أبغى بعدوي دكتوران.
په افغانستان کې مرخم و بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان نس د ځوان فکر او نې خبرونه ته ځان غړي شوی. په دې خبرونه کې د هغو افغان ځوانانو او جنو پر موضوع خبرې کوو چې له پاکستان ایستل کیږي او افغانستان ته ستنول کیږي. له په افغانستان کې به آیا دوی د زده کړو او کاری فرصتونو امکانات ولري؟ خو مخله دې چې د خبرونه پایل شي، پایل دې سات په خبرونو کو. د خبرونو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی په افغانستان کې روان کال دی او بشري ناورین د مخنیوي لپاره له تر ټولو ځانګړو خلکو سره د مرستې لپاره د 100 میلیون ډالرو بسپنې غوښتنه کوي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه نن په خپل ایکسپانه کې کلی چې افغانستان د څلوېښتو کلونو رئیس پر لپسې ناورینونه تجربه کوي او زیاتوي 400 میلیون ډالرو ته اړتیا ده تر څو دا پروګرام وکول شي د روان کال تر پایه په دې هیواد کې تر ټولو ځانګړو خلکو ته مرستې ورسوي. د پروګرام ویل په افغانستان کې 15 میلیون وګړي نه پوهیږي چې بل وخواړه به له کومه کوي. د ملګرو ملتونو په وینا په افغانستان کې 9 میلیون زیات کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د به سره د خبر اعلان ټولنې د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دې هیواد کې ډیر افغان خبر اعلان دي. باسي د ټولنې چې مرکز په پاریس کې پرون په یو بیان کې وویل چې په پاکستان کې ډیر افغان خبر اعلان د پاکستانی پولیسو لخوا زورول کیږي، بډې ترې اخیستل کیږي، په خپل سری ډول نیول کیږي، د کورونو د خاوندانو له فشار سره مخ دی او د ویزو د ترلاسه کولو لپاره غوښتنو ته ځواب نه ورکول کیږي. پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته یو شمېر خبر اعلان پاکستان ته کډوال شوي، که څه هم دقیق شمېر نه دی معلوم. خو د بې سرحده خبر اعلان ټولنې ویلي شمېر له 200 تنو اوړي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون له پاکستان د افغان کډوالو د استلو پر مهال چارواکو په ناوړه چلند انتقاد کړی دی. د کمیسیون نن په خپل ایکس پانه کې کلی چې په پلازمینه اسلام آباد او په سن خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د چارواکو د ناوړه چلند په نتیجه کې و ماشومان له خپل کورنۍ جلا شوي او افغانستان ته استول شوي دي. کمیسیون زیاتوي چې پاکستان د مدني ټولنو او د کډوالو د نړیوالو ټولنو له نیوکو سره سره خپل دې اقداماتو ته چې له نړیوالو اصول او قوانینو سرغړونه د دوام ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون پر حکومت غږ کړی چې له افغانانو سره بایزت چلند وکړي او ماشومان په هیڅ صورت له خپلو کورنیو جلا نه کړي. په داسې حال کې چې د حماس ډلې او اسرائیلو ترمنځ جګړه روانه ده، د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمیشنر نن منځني ختیځ ته 5 ورځنی سفر پیل کړ. وولکر تورک به د اکتوبر په 1 نیټه پر اسرائیل د حماس له برید وروسته د غزې د روان وضعیت او په ټوله کې په تیرو 50 کلونو کې د فلسطیني قلمرو د اشغال پر اړوند مسایلو خبرې وکړې. ښاغلی تورک د خپل سفر له پیل مخکې وویل چې په غزه کې د روان ناورین او د خلکو د مصیبتونو د وینو بهولو ورانی تشدد او ناخوالو یوه میاشت په پوره کېدو ده او زیاته کړه چې د دې جګړې ریښې په بشري سرغړونو کې دي او د دې وضعیت د ختمولو لپاره د بشري حقونو معیارونه مهم رول لري. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمیشنر به نن په قاهره کې وي او سبا چهارشنبه به د مصر او غزې ترمنځ سرحدي سیمې رفح ته ولاړ شي. تورک به د دې سفر په ترڅ کې له دولتي چارواکو، د مدني ټولنو له فعالانو، د جګړې له زیانمنو او د ملګرو ملتونو له کارکوونکو سره وګوري او له هغوی سره به په سیمه کې د بشري حقونو پر وضعیت خبرې وکړي. او د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې نن د افغانستان او استرالیا د ټیمونو ترمنځ لوبه روانه ده. د دې لوبې په چا افغانستان ګټلې توپوهنه یې غوره کړې وه او د استرالیا لوبډلې ته یې د 292 منډو هدف ټاکلی. استرالیا اوس توپوهنه کوي او تر اوسه د وو لوبغاړو په وبخې د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پاتلسم اور کې نوی منډې کړې دي. د کرکټ پوهانو په باور د نننۍ لوبې له دغې نتیجې ښکاري چې افغانستان د بریا چانس ډیر لري. نیمه پای لوبې ته د رسیدو لپاره افغان لوبډلې ته هم مهمه ده چې دا سیالي وګټي. افغانستان په دې جام کې تر دې مخکې ولوبې کړي چې څلورې ګټلې او درې بایللې دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشاهده ځوان فکر پروگرام دی ز فرید سیال پکې د میر احمد صفی د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وای پاتیرو څورزو کې 300,000 افغان کډوال له پاکستان څخه هیوا ترسن شوې دي. خلیل حقانی د کندهار پسمین بولتک لسوالی کې درغلو کډوالو سره د لیدنې پر مهال ویل چې دغه کډوال په نومړی په سرحدي ولایتونو کې په کمپونو کې ځای پر ځای شي او د حواله سړېدو سره به خپل سیمو ته انتقال شي. دا رقم د هغو کډوالو کورنیو دي چې په دې وروستیو ورځو کې له پاکستان څخه بیرته افغانستان ته راغلي دي. خدای شي له دې کورنیو سره څومره ماشومان پیغلې او هغه زلمي راغلي دي چې هلته په خونسي او پانتونو کې زده کړې کړي او یې کولی لا په دې اړه دقیق ارقام نه دي ورکړل شوي. نن په پروګرام کې په دې موضوع خبرې کوو چې له پاکستان راستنیدونکو کډوالو کې هغه کورنۍ هم شامل دي چې دوی پاکستان ته د خپل لورګانو د زده کړو لپاره تللي وو. کله چې د طالبانو حکومت په 2023 کال کې وخت ورسیده ل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز ولګو او په دې سره زیاتره هغه افغان کورنۍ چې دوی په کور کې دا سین جونی درلودې چې دوی خونځي او یا په هنتونون ته تللی دوی د دې پریکړه وکړه چې د خپل لورګانو د زده کړو لپاره پاکستان ته لاړ شي. خو د پاکستان د روسي پریکړه سره یو ځای دغه کورنۍ بیرته اړ شوې دي چې افغانستان ته راشي. ازادي رادیو سره لدی وړاندې کومنجونو چې پراپورونو کې خبرې کړې وي دوی اندېښنه څرګنده کړې و چې که دوی بیرته افغانستان ته ستنی شي نو لسته کړو پات کیږي. خدای چې په ټوله کې په افغانستان کې تعلیمي سیستم څنګه ده او دا چې اوس مهال نړۍ د پرمختګ په حال کې د افغانستان کې له هم د نجونو پر مخ خوانسي باندې پانتونونه باندې او زیاتره زلمی پکې بیکار دي. آیا افغانستان کې د طالبانو حکومت به وکولای شي دغه کډوالو د ستونزې سربیره په ټوله کې پر روان نوي کال کې د نجونو پر مخ خوانسي پرانیزي او کنه او کچيري دوی خوانسي هم داسې تړلې پرېږدي څومره د دې امکان شته چې افغانستان په نړۍ کې نور هم شاته تاګو کړیو د نړۍ له هغه پرمختګ سره چې په ډیر چټکۍ سره روان ده یو ځای نشي. د نن سره په پروګرام کې د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری د پوهنی وزارت پوهنې مرستیال آصف ننګ او له ننګهار څخه راستنیدونکو افغان کډوال هریو عباس او فاروق دوی سره په خبرونه کې دي. له عباس او فاروق نه به وورو چې اوس مهال دوی چې افغانستان ته راغلي دي څه ډول ستونزو سره مخ دي، آیا په پاکستان کې زده کړې کړې دي که نه دي کړې او په کور کې که خویندې درلودلې دوی هلته ښوونځیو ته تلې یا کنه، او دا وزالت افغانستان ته راغلی دی د دوی د ستونزو په اړه به هم له دوی واورو. خو په پیل کې به د بختر پانتون استاد صفی الله شینواری ته ورشو. شینواری صاحب تاسو ستړي مشه بخیر راغلی پروګرام ته. که تاسو راته وایئ دغه اندېښنې چې په خانه په افغانستان کې دغه تیر دوه کلونو کې وي چې د نجونو پر مخ باندې ښوونځي بندي او د سره د ټولنې یوه برخه فلج کیږي، او چې له پاکستان هغه کورنۍ چې بیرته راستنې شوې دي چې زیاتره یې د دې لپاره تللی وي چې هلته لورګانې ښوونځیو ته لاړې شي، دا اندېښنه نوره ورسره څومره ډیریږي؟
سلام تاسو درنو ملمنو ته او د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ان شاء الله چې ټول بخیر استي. تاسو د سوال په جواب کې باید دا وایم چې یقیني خبره ده چې د یوې ټولنې پیشرفت او ترقی هغه د تعلیم او تحصیل پورې اړه لري. دا چې افغانستان یو داسې هیواد دی چې د آسیا په زړه کې پروت دی او اکثره تمایلات او د خارجي هیوادونو همسایګانو کوشش دی چې دغه هیواد د ډیرو سیاسي انډوخار او جنگ او نورو مقابلو نه په امان کې اوسیږي، نو د هغوی حمایت هم په مستقیم او یا هم غیر مستقیم شکل په تیرو نظامونو کې وجود درلوده چې له هغه یوه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه لوړول وو. چې له بده مرغه به ووایو چې په اوس وخت کې دغه ننګونه شته چې زمونږ د ټولنې یو عظیمه برخه د تعلیم او د تحصیل کچه نه ورسته پاتې ده، او بیا په اوس وخت کې چې د پاکستان هیواد زمونږ هغه مهاجر ورونه او خویندې چې هغه مهاجر وو، او واقعا چې په دې کې به داسې خلک هم وو چې هغوی د تحصیل او د تعلیم په خاطر باندې مهاجر شوي وو، او دوی هیلې لرلې د خپلو خویندو د خپلو میندو د خپلو اوناس طبقې دپاره چې دوی به په راتلونکي کې یو لاسته راوړنه به کېږي، او دوی به هر یو د خپل د کور او د خپل د کورنۍ د غړو دپاره د افتخار باعث ګرځي. چې دا ستونزه په اوس وخت کې هم شته، او دا نه تنها په د افغانستان په سیاسي برخې باندې دا منفي اغېز لرلی شي، ولې په هغه برخو کې چې هغه امنیتي برخې دي یا هغه اقتصادي برخې دي حتی هم یو غټ خنډ او ضربه رسولی شي، چون زمونږ د ټولنې یوه نیمه برخه اوناس تشکیلوي، او له دې نه به موږ کولای شو چې ډېر ښه نخبه او هغه اشخاص مونږ په اوناسو کې لرو چې هغه ته زما په آن باندې چې تر ډېره پورې د ذکورو طبقه رسیدګي نشي کولی، هغه په مختلفو برخو کې وي، یا په صحي برخه کې، یا په نظامي برخه کې، یا په مدیریتي برخه کې، او یا هم په نورو تجارتي مسایلو کې چې اوس وخت کې متاسفانه چې دغه منفي تاثیرات وجود لري او دا شتون لري چې د دوی تاثیرات به د پاکستان نه بیرته راغلي ورونه خویندې په خاصه توګه په خویندو باندې به دا تاثیرات همداسې پاتې اوسېږي.
ډېره مننه شینواره صاحب، که په دې اړه راته ووایي، دا ټول ته معلومه ده چې افغانی ټولنه د دغه زده کړو سره شاته پاتې کیږي که چیرې افغان نجونې ونشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا لاړې نشي یا پوهنتونونو ته لاړې نشي، خو دغه چې اوس راځي څومره به نور فشار ډېر کړي، او آیا دغه کورنۍ چې راغلي دي دوی به غږ پورته کړي یا د دې موقع به وي چې دوی د خپل اقتصادي ستونزو نه یو څه بیکاره شي او د نجونو زده کړو ته یو څه توجه وکړي؟
زه باید په خپل فکر سره او خپل نظر دا وایم چې یو هیواد هغه وخت پرمختګ کوي او هغه وخت کې د هغوی ستونزې د هیوادوالو یا د یوې ټولنې اوسیدونکو ستونزې هغه وخت حلیږي کله چې دوی په خپله باندې د خپلو حقوقو غوښتنې وکړي. دولتونه تغییرېږي خو ولس هغه څوک دی چې دولت ورته کار کوي، یا حکومتونه تغییرېږي په مجموع کې. نو زه ګمان کوم چې راغلي زمونږ ورونو خویندې کچرې دوی په خپل هم په لاس په کار شي، او زمونږ د هر یو د ټولنې د هر فرد او د هر غړي دا مسؤلیت راځي کېږي تر څو د حکومتونو سره په ډېر سلامیز شکل سره او په ډېر ښه شکل سره سره کښېني او بحث وشي. دا زمونږ مسلم حق دی په مدني حقوقو کې، یو زمونږ حق چې دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی، چې دوی هېڅ یو حکومت هېڅ یو دولت نشي کولی چې دا زمونږ واخلي. یعنې دا هغه حق دی چې زمونږ مدنیت موږ ته راکړی دی. نو که چیرې هر فرد د ټولنې په خپل هغه مسؤلیت پورې چې راجی کېږي ورته اقدامو کې، زه فکر کوم چې دولت به هم یا حکومت به هم دغه ته غاړه کېږدي تر څو هغه بهانې بولي یا کم عذر چې دوی رامخته کوي چې موږ پالیسي جوړو، موږ دې ته طرزالعملونه جوړو، یا موږ دې ته میکانیزمونه جوړو، هغه میکانیزمونه او طرزالعملونه به حداقل دوته دې ته به سرعت ورکول شي. زما په ګمان باندې چې کم څه ویل کېږي په رسنیو کې د سرپرست حکومت د مشرانو لخوا نه یا د دوی د نمایندګانو لخوا نه، چې دې دپاره به یو منظم پالیسي او طرحه به جوړېږي. زه فکر کوم چې هر څومره قوي طرحه واوسېږي هغه به تر ډېره پورې تکمیله شوی وی، او د دې به تطبیق کله کېږي او دغه طرحه به کله تکمیلېږي. آیا موږ به په همدغسې په بېسوادۍ سره روان یو؟ زموږ به اقتصادي مشکلات همداسې تر د دې نه به نور هم ډېرېږي؟ د هغه غختلی دي چې باید د دې لپاره موسنه سرپرست حکومت دې لپاره جواب وایي او هر یو زمنګ د ټولنې افراد باید په دغه کې په ډیر یو سولامیز شکل کې او د ټولو هغه مسایلو په نظر کې نیولو سره باید د خپل حقوقو پښتنه او دغه لپاره باید موږ لابیګری
وکړو. مدنه کور ودان شنو رسپتا ستو بیر سره وګرځم نن سپ کتا سره ته وای د کډوالو پر اتاک سره یو بل فشار چې د طالبانو په حکومت زیات شوی دی دغه کسان په افغانستان د نن کې سرپناه نه لري یا په کافی اندازه باندې په د افغانستان په اقتصاد باندې فشار ورسره ډیریږي ځکه لا هم د افغانستان اقتصاد په بهرنی عمرستو باندې ولاړ ده. کله چې دغه کډوال راځي دوی سره یو کاري قوه راځي، ځوانان دي، پیغلې دي، که څنګه د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې او د ښوونځي دروازې تړلې دي، خو ځوانان کېدای شي لوړې زده کړې پاکستان کې کړې وي یا په ښوونځیو کې وي. دا کسان چې راځي دوی سره د افغانستان په تعلیمي نظام باندې څومره فشار واردېدلی شي که هغه نجونې دي که هلکان دي؟
سلام وړاندې کوم تاسو ته، درنو اوریدونکو ته او درنو میلمنو ته. زمګه اول خو مسله دا ده چې دا د مهاجرینو سیلاب چې دا د هغه د طبیعي پیښو تر سیلابو دا ډیر زیات تکلیف لري او د دې اثرات به ډیر زیات ژور وي، ځکه یو 2 میلیونه انسانانو سیلاب چې په یو داسې ځای کې راسي چالت په خپل ډوډۍ کم ده، دخل کم ده، اقتصاد ضعیف ده، انزوا نړیواله وجود لري، مقاطع نړیواله وجود لري، تحریمونه نړیواله وجود لري، د دولت رسمیت او دا شی نسته او اقتصادي حرکتونه هم ډیر ضعیف دي، تشبثات هم ضعیف دي. په ما په نظر په دغه حالاتو کې د یو ډیر لوی سیلاب راتګ د بشري هغه طبعا نیازونه لري، یعنی دا هغه سیلاب نه ده چې تنظمه کې خوري او د دریاب غاړې خوري، دا ډوډۍ غواړي، دا حقوقي مسلې لري، دا په کلی کې مسلې لري، په بانډه کې خپل مسلې لري، له تره زوی سره، له شریک سره، له ورور سره، جایدادونه یې څنګه دي، دا چې کور جوړوي بیا د دې نه ماسې وا، دا په سلګونو معاملې مالی امتلاکي وو، په اصطلاح د ممتلکاتو، د جایدادونو، د پیسو، د شراکتونو په پاکستان کې لري. هلته هغه خوا ډیر شدید چلند کوي، یعنی ډیر ظلمونه کیږي، حق تلفۍ کیږي، د دې خلکو ته نه پرېږدي پیسې، د خلکو ته نه پرېږدي جایداد، هغوی نه چې کارتونه اخلي هغه بیا بل جنجال ده چې پاکستاني شناخت کارتونه جوړ کړي دي، هغه چې ترې اخیستل کیږي، هغه چې کله لمنځه لاړ شي نو ټول جایداد هغه په نومې چار شي دي، که بانکي اکاونټ د کار شي هغه صفر شو. یعنی دا خو ډیر عادي مسالې نه دي، یعنی دا دی یو ډیر لوی نړیوال په اصطلاح د اطفایي ته ضرورت لري، یو مداخله ته ضرورت لري چې د مهاجرینو د حقوقو دفاع وکړي. دا دوی راستنېدنه نه کوي، دا مهاجرین اول یو وسپ حقوقي تاسو وکم، دا خروج اجباري ده، په یو مملکت باندې په جبر رایستل کیږي او په ظلم رایستل کیږي. خدا خو یو برخه اثرات د بهیر ده، د ماجره د په اصطلاح د خروج اجباري اثرات او تبعات دي. دا دي رازو د خدماتو برخه ته په افغانستان کې دوی د خوراک ترڅنګ چې ما یاد کړه 2 میلیون انسانان نوي ستاسو کور کې میلمانه سي او د تا کورم تصویر ته د سرخانم خالی وي، نو دا تبا زور غوړي. کدا به بیا صحیح مسلې لري، دوی د استوګنې مسلې لري چې ډېر درون بوج ده، ډېر بې نهایت درون بوج ده. که په امریکا باندې 2 میلیونه ماجر ورسي نو دوی زور نه لري. دا اوس اروپا چې دوی وایي چې موږ شل زره هغه د جمهوریت نه بعد چې دوی بویل 4000 منو، 10000 منو، تاسو فکر وکړئ دا د دوی هغه اخیری زور او توان ده چې دوی وزره ومني. جرمني مثلا، کاناډا مثلا، دا بل ملکونه کته افغانستان ته دا خو دی افغانان، اما دا خو یو اضافه سړی چې رانه نوته ده او دا ټول شایان غواړي، د تعلیم مسله او د تحصیل مسله او د کار مسله، په دې کې مختلف کټګوري منګل وو. دا چې اول خو د خوشحالي خبره لدی سره ده چې د پاکستان راستنیدونکو دوی اکثریت قوای کار ده
او اکثریت ماهر مټی دي. نو دوی چې راځي دلته دوی خپل ځان ته ډوډۍ پیدا کوي سي. په دې ملک کې نعمتونه ډېر دي، لکه د معدن منابع، کاروبار فرصتونه، شغلي فرصتونه ډېر زیات دي. اما همت والا سړی دلته ډوډۍ پیدا کوي سي. ماجرینو خواله را ده چې دوی با همت هم دي، با کمال او با هنر هم دي. دا باید د کار په مارکیټ کې دوی د منګه هغه بیکار مټي هم په کار وسره راوستای. د چې اوس کلی تراسي اتربورې چې لمر ته ناسته پیتاوي ته کینی گئی گئی او کار نه کوي، نو دا سړی وایي چې زه کار کوم. دا بالکل ډیر کلک خلک دي. دوی به په اقتصادي چرخ کې مثبت اثرات وغورځوي. دوی به خامخا په نوي کاري فرصتونو په ایجادولو زیږولو کې کار وکړي. اما مسله دا یو مسله ډیره حیاتي ده ستاسو د سوال برخه، چې تعلیم دوام دي دوی په کار ده. اوس یو سړی دا اور کې دي چې هغه په لسم کې دي، په اتم کې دي، جلکۍ دي په نهم کې دي، اتم کې دي. د دوی د تعلیم مسله باید ورته حل سي. خو یو چانس خدا ده چې اوس کې راشي دا تکلیف او تشویش کم وي. یو خو جمع د کانه مکتبونه بس کیږي، تړل کیږي. دا اوس د کال لږ اخیری ورځ دي چې موږ دا کال سره غوټه کوو. تعلیمي کال نور ته بل کال ته بیا درې میاشتې پاتې دي. زما په نظر باندې په سړو سیمو کې خدا حالت ګرم سیرو کې کېدای شي دا ماجرین بل یو مشکل چلري. دوی نوی راغلي دي، نو دوی کالکانې دي، کجلکۍ دي. دا داسې زر اډپټ کیږي نه، داسې نه ده چې زر یې تل دي قالب راوخلې پرې بل قالب کې واچوي. ولو که خدمات موجود وي نو دا اسانه نه ده. اوس خو خدمات نشته دي. جلکۍ او د تعلیم د متوسطې او ثانوي دورې دا نشته. زما باور دا ده چې دوی به د فشار یو حرکت هم سي. نو پر روان اوړي کې به دولت او د امارت مسولین دوی باید جدي مشورې وکړي. دغه د خدای ورکړی حق، دغه د فطرت حق، دغه انساني قوانینو کې او په دینی کتابونو، په ټولو کتابونو کې، د ټولو انبیاو دا وجیبه او دا تاکید راغلی ده چې تعلیم پر ښځې او پر نر باندې فرض ده او دا باید ترسره کړي. او دوی باید اصل کې هغه که دنیاوي تعلیم ده چې تر ټولو ډیر ضرور ده، او هغه که دینی تعلیم ده، دا ټول باید ضرور ده، یعنی په ټولو ضرور ده. نو د دې حق لپاره یو اسلامي دولت، اسلامي امارت، هغه باید مخکې لدی چې نړۍ ورته ووایي نصیحتونه ورته وکړي. دا د خدای کتاب نه دوی په خپله الهام واخلي، دوی په خپله پی عمل وکړي. او دغه د پاکستان خوشحالي چې اوس ماجر باسي، دا د ورته دوه چنده نه کوي چې خاله کوره له وطن ما خو ویستلې. اوس به هلته تلار سي تیار کې به
فکر کوم
پیدا غریبي به نه کې پیدا، او بچي به نیم له تعلیم نه پاتې سي. نو زه وایم دا درد دي. دلته دا د موږ مسؤلین دا نه ورکوي خپلو بچو ته.
مننه کور ودان شینوار سیب تاسته و بیرته راو گرزو. او سمره سره لننگرهار عباس ده، دوی پا دیروسته و که لپاکستان بیرته افغانستان تراغلی دی. تاسی ستری موشه بخیر راغلی. پا پیل که خورت داوه چه تاسی چه لپاکستان راغلی، کورنی سر راغلی، کورنی که چو غری استی، حتما خوندی بم لری، او پاکستان که ده چه کار کوه؟
سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته. مون له کورنۍ سره دلته راغلي یو. هلته وضعیت بیخي خراب و، څوک به چې ونیوه هغه به هماغه ډول ته ول، بیخي ورک به شو. نور کورونه به رانول، ړنګول، او خلک به یې له کورونو نه شړل، د چا پروا نه کوله. دلته بیا په تورخام کې ډېر زیات ستونزې وې، ډېر په کړاوونو باندې راوختلو. خو خپله مو هلته دا کباړ مبار دا کار کوه، یو ټیم پورې به سکول ته تللو راتللو. خوین مهم سکول او تعلیم دا کوه.
ساس خوین دي څوم سنف کې وي په پاکستان کې؟
دا اتمه ووم سن کې وي. خو اوس بيخي واځي سرپناه مهم نشته، بيخي په خیمو کې ژوند کوو. اوس تعلیم مو هغه خاص پاتې شو، خو ځای نشته بيخي.
دلته چې تورخم ته راوختلې، طالبان حکومت سه امکانات درکړل درته کم ده؟ کم چې دوی په خیمه وهلې هم دي کې وسوسیږي، او خپلوان څوک لري چې ځای درکړي؟
د څه څوک نشته چې مقتضا را کیه. په خپل کور کې مو لزان سره واچوي خو کيم کې پتور خام کې دلته خو بیا روټي او خوراک ښاګ د هر سره موږ بيخي وضعیت خنو خو بیا طالبانو ډیر څه کول موږ سره ډیر مرسته کول ډیر کومکې کاو روډي او دښیان راوړل موږ بيخي سپړي ودو با بيستري او دښیان سره کاته پورته کول ډیر پاتل شو دلته اوس په خیمو کې پراتي او نور داسې امکانات نشته
او څو کاله د کېدل چې پاکستان کې د ژوند کولو
نو خو پیدایش مل د شوای ده هر څه مغه ده چې وی دي
ساسې په کور کې اتمن له تاسو سره بمرونه مو هغه زده کړې کړي پاکستان کې کنه غویم تاسو سره کبار کار کولو
تر یو حد پورې زده کړې کول بیا نور بټیو کې او کار روزګار کوو مغه خپل کار او بټیو کې تر یو وخت پورې به کار روزګار کوو زده کړم تر هغه سکول یو څه ټیم پورې لستره دا نه بعد بیا نور هغه پرخې
اوس دلته بټی کې کار پسې به ګرځي کې کمبل څه همدغه کباړ به ټولې څه تصمیم لري چې څه به کوي فکر دې ور باندې کړی
نو اوس خو بېخي نیت هم نشته یوازې همدغه چې کور سر پناه شه پیدا شي کوټې شه پیدا شي بېخي نیت هم نشته دی اول به دغه فکر کوو بیا به وروسته نور څه شیانو پسې ګرځو
مننه عباس جانه تاسو به تر وګرځم فاروق ته به هم ورشو تاسو هم ستړي مشه مننه چې راغلي پروګرام کې مرا سره ګډون وکړه تاسو را ته وای چې تاسو له خپل کورنۍ سره راغلي یا څو غړي یاست یا د مو څه کار کول او زده کړې وکړي کنه
نو مړه خو تاسو ته سلامونه نکېلې خو دې کول چې ټول بلوغ جوړاستې بعد سلامه هو مونږ هم له پاکستان څخه دا وسرغلو نو مونږ د کورنۍ لس نفر وو چې د څلور خويندې اندي او څلور ورونه یو او بس مور خپل خو مونږ د خويندې او زغفله نو هلته تعلیمونه کوو خويندې می دوه خويندې می په درسم کې ولې او دا یو دانه چې ده دا نو ووم چې مزه اوس خپل ونه و نه دا په ووم کې ولا بل بیا نو کوښنی ولا نو هغه تلمون هم دا غوې عمل ته بیرته نو نیمه کې شو نو او بل خبر دا چې کله خو چې مونږ راتللو دا غم نو چې مونږ خپل هواد زولې دا خو مونږ لپاره خوخي ولا چې هواد زو خو خويندو مې په دې فریاد او جړه کول خو افغاني کو چې مونږ تعلیمونه نیمه کې پاتې شو او هلته تعلیم نشته ده مکتبونه بندې نو دا به څنګه چل شي نو دا مشکلات او بیا چې کله تورخم ته وختیدلو نو تورخم کې څنګه ډیر ښه خراغلاس شو هم د طالبانو خونه هم د افغانانو خونه نو دولت خونه موږ چې د ضرورتونو د خوراک خاک نو هغه هم ته په خپل خوندې خراوله شه نو اوس خپل ځای ته غلی خو مشکلات دغه دي د تعلیم غټ مشکل لږ موږ په خصوص د خويندو می نو دا مشکله شته نو کاتب باندې دی به موږ یو غوښتنم حکومت څخه کو چې کداغه د خويندو لپاره مکتبونه خلاص کینو هغه مشکله دا نه ده چې یوازې د موږ مشکلات دي کداغه څومره خلک راځي کډوال لزیر د پاکستان نه نو دی کداغه په سوله کې اتیا پی صداویا کې سره دغه ټول دغه دینجونو د مکاتبو او د پانتونونو مشکلات دي چې ام پانتونونه نه پنځه مې کې پاتې شوې دي ام مکتبونه نو دا مشکلات دي نو
تاسو چې اوس راغلی یاستې څو کاله مو پاکستان کې ژوند کړی دا او پیدایش مول ته شوی د کډیر ستوي کتللی وای
نه موږ دغه غالبا یو څه کاله وکړي چې موږ د تلې اوس مخ په لته دکانداري ولا نو ما د خپل دکانداري کول نو خپل دکانداري مې روانه ولا د کور خرچه مول ولا ورته خپل مام تعلیم کوو او خويندو مې نو تعلیم کو نو د دکانداري ختم شو لا او هغه تعلیمونه په نیمه کې پاتې شو نو اوس کار درې زه خو بس الله واده کړی دا خو مشکل د تعلیم دی بیا زما به شخصا خیر دا به وشه خو دا د خويندو تعلیمونه ته چې راغلي دي تر اوسه پورې پانی خفغان کې دی ودی د باندې نه دی مثال چې دی ولې خپل وطن ته راغلو دا خبره بیا موږ خو دغه د تعلیم پرون افسر نه اصول نو دا خبره کوم ځل الله بخیر کې ان شاء الله د یوازې تاسو نه ستیر وګړي نور مې چې تاسو نه شرازینو دي کې نیم کوم نیم د تعلیم مشکل دی نو کو بلار برخه کی هم ولز غک اجی کی هم مستاسو له خوانه هم د طالبان هم د کارو کی د تعلیمونه او د مکاتب خلاص کی نو دا به هم د وطن د پاره خوی هم د ولز له خو له پاره خوی هم د خوین در پاره
ودان فرقی تاسو برت را شما شینوار استایب ک تاسو رته وای دا چی د غرستنی دن کی کډوال زیاتره برخه هم د پیغل دی چې دوی له افغانستان د دې لپاره تللی و چې زده کړې پاکستان کې وکړي اوس که ګورو پاکستان هم افغان کډوال راباسي بل طرف ته ایران فشار اچولی د چالته زیاتره کورنۍ تللی چې دوی درګانی وکولی شي زده کړې وکړي هغوی هم په کډوال فشار اچولی وباسي نو که چېرته طالبان ښوونځي خلاص نه کړي نجونې کار ته پرېنږدي درس ته یې پرېنږدي افغانان بل انتخاب لري بغیر له دې چې د طالبانو په حکومت فشار واچي ځکه ګوندیان خو عملاً ځواب ورکړی دی بل داسې حل لار شته بغیر له دې چې طالبان ته قناعت ورکړي
زه چې د کمپیوټر او د ټکنالوژي استاد یم د پانتون د برخې نو اپشن او یا نورې لارې بزه اول خو بدا وایم چې دا به زمونږ لپاره ډیر د ننګ او د آر او د شرم خبره وای چې موږ پیدا شو اسلامي نظام کې چې هر څه اسلامي دی او موږ د دې یو ستر حق نه چې څنګه مخکې ننګ څه بولې موږ دا حق نه چې تعلیم به ورسته پاتې او یا محروم یو دا خو لومړی خو بزو وایم چې موږ لپاره ډیر دا د نن خبره وای د دې ترڅنګ چې موږ په دولت باندې په حکومت باندې فشار راوړلی شو یا نشو راوړلی دا یو جدا بحث چې ما مخکې یاد کړه چې زمونږ خپل د ولس غړي او ولس او زمونږ ولس دای په خپل باندې غږ پورته نه کوي زمونږ په ګومان سره بل کوم داسې آپشن باندې ځکه نړیوال خو لګیا دی فشار پرې راوړي پر رسمیت نه پیژندل کېږي بعض مسایل پې نور بند دي نو که دغه فشار پې لا هم زیات شي نو زه فکر کوم چې دا به که یو اړخ ته د نجونو په برخه کې د هغوی د تعلیم په برخه کې فایده ده خو په زمین کې په نورو اقتصادي مسایلو باندې او د نورو تجارانو په تجارتونو باندې دا یو منفي تاثیر هم دی یعنې هغه هم تر ډېره بریده پورې زما په ګمان باندې یو منطقي د حل لار نه ده د هل لارې چون افغانستان داسې یو ملک دی چې دلته په ډېرو برخو کې خصوصا د ټکنالوژۍ برخه کې دا هم ډېر نه تطبیقېږي موږ بعضو ټولنو سره بعضو ادارو سره په خپله باندې په دغه کې همغږي لرودل او بحث هم کړی دی چې راځئ د نجونو دپاره داسې یو پلیټفارم موږ یا داسې یو چار چوکاټ موږ معرفي کړو چې هغه په کور کې حتی هم که اوسي نو موږ وشو کولی چې دوی ته هغه ابتدایي برخې سره هم تعلیم و تحصیل چې دی هغه ورسېږي چې د آنلاین زده کړو خبره ده یا په لیکه باندې زده کړې چې دي چې په دې برخه کې زیاتره تعلیمي لحاظونه او تحصیلي
لحاظونه په بخښنې سره همته هلته غواړم یو پوښتنه وکړم دا چې په زده کړه په لیکه باندې د زده کړو مسله مو یاده کړه دغه موضوع لکه چې طالبان وخت رسیدلې دي ډېره مطرح ده چې باید آنلاین زده کړې وي خو څومره دا توان په اقتصادي لحاظ باندې په افغانو کورنیو کې ویني چې د دوی نجونې وکولی شي په لیکه باندې زده کړه وکړي
ما مخکې یاد کړل چې د ټولنې د هر فرد مسؤلیت دی دا چې دوی په دغه برخه کې همکاري وکړي درسته ده چې اقتصادي وضعیت زمونږ د اجاب نه کوي چې موږ پر لیک او په آنلاین شکل سره زده کړې ورکو او انجونې زده کړې واخلي ولې د هر فرد مسؤلیت راځي کېږي چې دوی په خپل هغه وسو توان کې څه کړي دي دغه کې زه هم ملامت یم دی کې به تاسو زمونږ دغه څومره اوریدونکي چې دي دغه ټول به په دې کې ملامت اوسېږي چې آیا موږ خپل مسؤلیت ادا کړی دی په دغه برخه کې نه دی کړی من هیڅ یو فرد د جامع زه څومره کولی شم چې زه خپل خور خپل ورور مور ته یا خپل د یو سیاسري ته چې هغه ته په کار ده چې هغه تعلیم یافته اوسېږي او تحصیل یافته اوسېږي هغه څنګه خوای چې یو د کورنۍ یو پلار شاید هغه ځان لپاره ګټه ولري، خو که چېرته کورنۍ د یو مور او یو ښځه سي سره هغه تعلیم یافته وي، نو شاید هغه یو ټوله کورنۍ رهبري کوي او هغه ته تعلیم یافته اوسېږي. نو دا ستر حقیقت دی چې موږ سره آپشنونه او بعضې ګزینې او اختیارات شته دي چې د هغه نه استفاده وکړو. نړیوالې ټولنې هم په دې کې مرسته کولی شي، داخلي کمپنیانې چې دي یا کم شرکتونه چې دي هغوی هم په دغه برخه کې کولی شي. هدف مې دغه ده مخابراتي شرکتونه دي چې دوی هم کولی شي په دې برخه کې ځانګړي بعضې پکیجونه بعضې سیستمونه دوی ورکړي او هغه ته یو دغه کوم بستې چې دي درسي او د آموزشي بستې دا برابرې کړي او دوی ته په اختیار کې ورکول شي، او د هغه له مخې نه دوی په وړیا شکل سره استفاده ترې وکړي. یعنی دا باید ونه وایو چې موږ خپل دغه هڅې ودرولې او ته ودرې چې حکومت موږ ته یو څه وکړي او دوی کله اجازه ورکړي. نه، موږ هغې قن دغه مسؤلیت موږ ترجې کېږي چې موږ په خپلو برخو کې اجراات وکړو. ما په خپله د یو ادارې مسؤولو چې هغې په دغه برخه کې چون زما مسلک دی ما سره یې په دغه برخه کې ارتباط نیونیو چې موږ یو کال لګیا وو په دغه پلیټفارم د آنلاین زده کړو په پلیټفارم باندې کار کوو، خو موږ تر اوسه پورې په دې ونه توانېدلو چې دې دپاره هغه اولین مرحله چې ده هغه په اصطلاح زموږ د تخنیک هغه ته ډیټا ګیدرینګ وایي چې دغه معلومات راټولېږي او د هغه په هغه اساس باندې تحلیل کېږي، وروسته د هغه نه سیستمونه جوړېږي. نو د یو کال په موده کې چې یو څوک ونه توانېږي چې یو سیستم دپاره هغه خام مواد راټول کړي، نو آیا څه ګومان کوئ چې دغه سیستم به په څومره وخت کې جوړ شي؟ نو زه ما فکر سره چې دې دپاره ډېر توجه نه کېږي او یا دې دپاره هغه اولویت برنامې نه دي تعریف شوي تر اوسه پورې چې زمونږ کم اولویتونه دي، موږ که څه وکړو او هدف مو څه دی. دغه که چېرې واضح شي نو هغه دپاره زما په ګومان سره ډېر ښه. آیا تر اوسه پورې په کومو نهادونو سره یا په کوم ځای کې دوی دغه سرپرست حکومت یا کوم مسؤلین چې دي دوی دا ویلي دي چې راشي تاسو موږ ته طرحې راکړئ،
چیرته جوړیږي، څوک ور باندې کار کوي او څنګه جوړیږي؟ تاسو بیا د آنلاین خبره شي کله چې هغوی خپل داسې او تر هوای چې موږ ور باندې کار کوو نور جزئیات هم نه ورکوي، نو فکر کوي چې هغوی به بیا تیار شي چې یو آنلاین بلې طرحې باندې کار وکړي؟
زخه ما مخکې یاد کړل چې د دې لپاره دغه اولویت نه دی تعریف شوی چې دغه برنامه زمونږ په اولویت کې شته او که نشته دی. نو ما مخکې یو مثال درکړه چې په یو کال کې د یو سیستم لپاره چې خام معلومات راټولېږي هغه نه تکمیلېږي او بیا بېرته وروسته هغه اداره یا هغه دفتر هغه مطلق تړل کېږي یا تشکیلات ختمېږي. نو تاسو خپل فکر په دې باندې وکړئ چې آیا دا په اولویتو کې شته، آیا دې لپاره جدي اقدام شته یا نه شته. نو دا واضح خبره ده چې دې لپاره تر ډېره حده پورې دا زما په نظر البته شخصي نظر باندې مې دا بابیزه نیول کېږي او دې ته ډېر عادي نظر کیږي. نو زه ګومان نه کوم چې کداغه د آنلاین مسله هم موږ مختکو نو دا هم ومنل شي زما په ګومان باندې، ځکه په آفلاین شکل سره په حضوري شکل سره دی کول شي چې دی اجازه ورکي. صحیح ده تر هغه تکمیلي تر هغه پورې خو هغه موازي شکل سره هدا خپل پیشرف وشي. وسه پورې چې شپږم سنت پورې زده کړې شته دی په پانتونونو کې او یا په مکاتبو کې په متوسط او عالی برخو کې دغه زده کړې ودرېدلې دي، ته دی هغه اصلي لامل څه شی دی؟ دا واضح شي او دغه لپاره به دوی طرحې راټولې کړي په هغه باندې دوی خپل دا وګوري چې موږ ته پر کم یو زموږ د شرایطو سره یا هغه کم غوښتنې چې دوی دي هغه سره دوی پرتله کړي او د تطبیق ته وغورځي. یعنې دا کولی شي چې په موازي شکل سره هم دوی تطبیق کړي، دا نه ده چې دوی په دې تمه ودرې په تمه باندې شي چې ته ودرېږه چې زه یو مکمل یو جامع او ټول منونکی سیستم جوړ کړم او زه دا به زه تطبیق یو دفعي زه تطبیق ته کړم. یو ورځ یو هیواد تاسو دا بهتره ده اورېدونکو ته دا معلومه ده. یو ما یو قصې شکل سره اورېدلې وه چې د جرمني د جنګ په وخت کې هر څه هغه ودرېدلي وو، هر څه امکانات وو، هر څه بند وو، خو د تحصیل او د تعلیم برخه نه وه بنده شوې. استادان به هماغه نارمل روټین سره یا په عادي شکل سره به تلل خپل او زده کوونکي به
اصل کې پوښتنه همدالته ده چې اوس افغانستان کې جګړه نشته ده، سیستمونه د تیر جمهوریت نه طالبانو ته پاتې و، هر څه ورته جوړ و. یوازینی شی چې د دلیل په توګه طالبان وړاندې کېده د چې موږ صنفونه جدا کوو یا دغه زده کړې د دوی په خبره باندې لکه څنګه چې د دوی په خبره په اسلامي چوکاټ کې وي هغه سې نه دي. خو په افغانستان کې هر څه بیل و، د خلکو پوښتنه هم داده چې نجونې په بیل پانتو مکتبونو کې زده کړې کولې، هلکان بیل مکتبونو ته تلل، یوازې پانتونونه و چې ګډ و، چې هغوی کوم دوی پارټیشن وروسته جوړ کړه، صنفونه یې جلا کړه، ټایمونه یې جلا کړه، حتی ورځې یې جلا کړې. نو علت څه ده چې بیرته ښوونځي بندوي؟ دا په داسې حال کې چې تاسې مثال ورکړه چې په نورو هیوادونو کې په جګړه کې به دوی صنفونه جوړول، او دا اوس عملاً په اوکراین کې چې جنګ ده موږ راپورونه درلودل چې دوی داسې مکتبونه داسې پانتونونه جوړ کړي دي چې په هغه کې هلته خلک ځي زده کړې کوي درس وایي. ولې طالبان په داسې حال کې چې جنګ نشته ده، هر څه جوړ دي، هر څه برابر دي، د زده کړو دروازه یې بنده کړې ده؟
یعنی دا سوال په مجموع کې ټول مطرح دی، او دا په کار دا زما په نظر باندې چې خپل سرپرست حکومت دغه مسایلو ته چې دا زمونږ هم پوښتنې دي په حقیقت کې چې دوی ته باید جواب وویل شي، چې دوی په خپله هم جواب نه لري. د دوی اکثره په پیل کې که تاسو اورېدلي وي چې اکثریت د دوی فکر دا و چې په خزینه باندې تعلیم دا بلا تشبیه یو ډېر بد کار دی او دا باید ونه شي. خو په دې وروستیو کې موږ ته دا معلومیږي چې دوی ته هم دا ذهنیت پیدا شوی دی چې تېر ورځو کې د مادنو د مادنونو قانونو وزیر دا خبره وکړله چې دغه تعلیم و تحصیل په نجونو او نارینه باندې دا داسې فرض لکه دغه مسخین لمونځ. یعنی تر دې هم اوس دغه ذهنیت اغستی دی.
نو بیا ولې نه خلاصېږي دا دروازې؟ ولې نه خلاصېږي؟ ولې نجونې نه شي کولای چې زده کړې وکړي؟ ځکه چې دا طالبان چې لکم وخت نه وخت رسیدلې دي، دا بسنګزي په شمول باندې زیاتره چارواکي دغه څرګندونې کوي.
زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې کومنګ دا خبره وکړو چې دوی بعض خبرې یا بعض هغه کارونه هغه دوی د خپل طرف نه دي، نو شخصا زما دا ګمان دی چې دوی به په دغه برخه کې تر ډېره پورې شاید استقلالیت ونه لري چې دوی خپل دغه تصمیم نشي نیولی. او
یا به هم سب چې نور مېلمانم پته مدي مننه کور ودان تاسو بیرته راوګرځم. ننګ صاحب که تاسې راته وایي اوس مال فکر کوم چې ننګ صاحب اړیکه پرې شوې ده، بیرته به ورته ورشو. فاروق او عباس را سره شته ده. فاروق که تاسې راته وایي یو ډول داسې وړاندې ښکاره کېدل چې طالبانو دا د زده کړو مسله سیاسي کړې وه، اوس په نړۍ کې د افغانستان نه علاوه ډېرې نورې ناخوالې دي، که وګورو غزه کې جګړه ده، اوکراین کې جګړه ده، او دا ټول د دې سبب شوي دي چې نړۍ یو څه طالبانو ته شا کړي او دغې مسایلو ته مخه کړي. ستاسې په نظر باندې تاسې اوس افغانستان ته راغلي یاستئ، هر څه تاسې ته نوي دي، ژوند، کور او محیط هم اته کاله وروسته راګرځېدلی یاستئ، فکر کوي چې طالبان به په در روان پسرلي کې راضي شي چې ښوونځي پرانیزي؟ ستا په نظر باندې د افغانستان د محیط نه دی برداشت اوس څه ده او د طالبانو د رفتار او کردار نه؟
د طالبانو د کردار خو موږ ډېر راځي، ځکه لومړی خو چې موږ کله تورخم ته مثال اولو تورخم باندې راوختېدلو، دوی دغه راغلاس او د دوی دغه ګلان اچول او د دوی دغه هلې ځلې دغه کوم لوازم چې موږ سره کوم شي نه چې موږ سره، نو په دې کې د دوی کومک بیرته د مثال هغه ډوډۍ راوړله مثال اوبه چې څه ته بس ضرورت و، نو دا موږ دپاره یو ښه راغلاس او موږ ته یو خوښي راغلله چې مثال موږ د هیواد لکه دوی څه رقم مثال معرفي شوی و، نو په هغه رقم باندې. نو بل د هنجونو د درس او د دې تعلیم او د مکاتبو د خلاصون دا خو په پاکستان کې چې موږ ولو را فیسبوکونه کې به موږ تعقیبو چې مثال میاش باتلاسیږي، شلو دې باتلاسیږي، لسو دې باتلاسیږي، نو هغه وخت نه دا واضح ول. نو دا دوه کاله را زیات کم وشو چې دا خبره باندې روان ده، نو که په دغه رقم باندې د دې خلاصون نه سوې مکه دا په دې رقم باندې خلاص شي.
هله من دې ستنه شته چې طالبان برازي شي؟
نه، نو ځکه دوی چې کوم وعده وکړل مثال دوی کوم وختونه ورکړه، نو په هغه باندې خو دوی یو وعده هم په خپل ځای باندې نه کړله. نو وایي نه کوم که دوی وسوي چې مثال موږ کوم یا ورته طرح لرو نو پلان ورته لرو نو دا طرح پلان به څوک عملی کیږي څوک به دا ازیت رسیدګ مساکو موخ ما پدې طرح باندې پانتون نه خلاصي کی انجن مکتبونه به کیږي نو دا خبره دني باندې سمره فکر کوم زما پان باندې دا به دوی او غولولي په دغه مثال خلک تیر باسل به مثال کله نن کله سبا کملیک دا مو شي عملی وکړي واړي نو سبا ته دې کول شي چې دا مکتبونه او مکاتب دوی خلاص کی ځکه مشکل نه معلوم چې په کوم مشکل باندې د کوم مشکل دوی وی هغه مشکلات خو مخکې نه په افغانستان کې اگر دا غته کار خو مونږ ولوم نه هغه مشکلات خو راشي او مثال حل شي او لکه کدی نجونه دوی وی چې مثال په اسلامي جامعه کې یا مثال د الکان څخه بیل کدلته د یک په بل څه کې یعنی په اسلامي می هیوادونه کې په هر ځای کې دا دینه مخکې کدی دا وی
فاروق جان کوم امدال ته وبله پښتنه کوم تاسو په پاکستان کې کلونه تیر کړل حالت مو ژوند وکړو زده کړې مو وکړې کته سره ته وایست پاکستان یو اسلامي هیواد ده او حالت انجونی پانتونونو ته ځي خونځي او ته ځي څه توپیر مو دلته پیدا کړو چې افغانستان ته به د لنډ وخت کې راغلی افغان انجونی د پاکستاني انجونو سره څه توپیر لري چې طالبان ور باندې دومره قیدات وځ کوي د دوی په حجاب کې څه ستونزه ده تا څه پیدا کړل ایا تاسو د ستونزه ښکاری چې هغه واقعا د طالبانو بندیزونه په ځای وي اخکارا کړی چې ولا د اسلامي هیواد لاغه بل اسلامي هیواد سره څه توپیر لري
زه که په دې نن وخت کې به خپل لیدلې حال باندې کومه د افغانستان د انجونو د تک را تک نسته ولاړه د چې بازارونه کې ګورم اگر مکتبونه خوځ بندي نو د پاکستان د انجونو څخه دا فصل یعنی فصل چې نه دوی د جامه لباس په اسلام باندې خو برابر د کزوې مې په نړۍ کې بده سي هواد نه لکه د اسلام د پاره لکه د افغانانو شوزا باندې څومره عملی کړل دي ام د مکاتب وکي ام د انجونو شکل مرکز د دې دغه تک راتک بعض شخصي مکاتب دي او کورسونه دي د ته د بعض دغه انجونو زی خو په حیا کې زی خو په عزت کې زی خو جامعه په اسلامي یعنی په روان نه سماله د اسلام باندې نو اسلام چې څو غواړي په امر رقم باندې که وسلن و ما پاکستان دا پاکستان په رقم باندې د نه مکتب تل ک وم چې د اسلامي جامع سوچا د اسلام سره برابر نه ولا خو هغه ته بیا مغه د تعلیم حق ورکول شوی وو دا چې د افغان انجنونو نو د اسلام سره نه په ټکر کې نه چې اسلام زو غواړي غوړ ته په ځان باندې عمل کړی خو بیا دوی نه د حق غسل کېږي د ته حق نه ورکول کېږي نو توپیر دا چې د کوم سید اول د پاکستان یو اسلامي هواد د خو فار رقم باندې چې کوم رقم طالبان غواړي یا مثلا په کوم رقم باندې اسلام غواړي په هغه جامه باندې تلته د پانتونونو او د کالجونو او د دې تاګ راتګ نو ځکه چې سمون سره مولې مثال امنګم چې کتلې ک لباس کا چادر مخونه لوت مثال چادر په زیاتره یا نیم په سر یا په نو په سر یا په لار باندې د تاګ راتګ او د چې کو د تر د کسر لولې ستر د نو ک په دوی غوند په لباس یا چولې تر د لاسونو ته زیاتره ګرځې د لاسونو ته مغه نسکه چې ولدا چې د اسلام د حیا او عزت د نه پندغه خطر باندې نو چې دومره یو څوک ځمن د اسلام عملی کوي نو بیا ولې دوی دغه حق نور کړی نو دلته حکم خبره پاتې کومه باندې پاتې چې دوی بیا د مکتبونو نه خلاصې دوی باندې مکتبونه بنديږي
مننه تاسو بیرته براو ګرځم رستې خبرې به مو او ما پس ځان تاسو مرته وای تاسو په پاکستان کې ډیر وخت تیر کړی ته پیر په ټولونه کې څه و
دلته موږ خلا تر اوسه پورې ګرځېدلې را ګرځېدلې هم ډېر نه یو په ما خپل غم کې اخته یو بيخي خو حال تعالی ډېر سو موږ دی پاره دی او بيخي ار سو مخاين خپل تعلیم کو د سه ما هم د هغه تر څنګ کورونې هم کې شي مشورې را کولې جوړ نه خو د سه یو د مې خپل وطن ته راتګ او د سه په منډو او په دمره په شرمې سره بيخي دا په خیال کې هم نو اوس دلته حالات بيخي بل ډول تدي بيخي ان دا توپیر خو بيخي ډیر دلته دا اوس یو کورنۍ د کورنۍ دي چې موږ د چا کرلا شو خپل خپلوانو سره چې تاسو ګلایا تر کی د سیم نه د بيخي واده مغز سرپنا په هم کې اوس لمړی کار مو هم دا چې اوس روزي د انته پیدا کوو سرپنا د انته پیدا کوو او په دې چې دا نور مسایل دا خو یې وایي نه دا خو د ټول افغانانو د غستون نه خدای دې وکړي چې حل شي
مننه کور ودان زموږ بل اوریدونکو هم را سره ورسل دا فرزان روحاني روحاني سپتا سیم ستړي مشي په خیر اغلې کمل منونه څه پختنه لري یا تاسو په دې اړه نظر لري او وی
مو سلام تاسو سلامونه ونی کی تاسو ته تاسو ټول اوریدونکو او مستاسي ټول همکارانو ته دې دې سامات وړاندې کړي.
روحانی صاحب کتا سره ته وای دغه افغان کډوال چې اوس مال له پاکستان بیرته افغانستان ته راستنه شوې دي، په دې کې زیاتره داسې ځوانان شته چې هغوی کډرونه دي یا داسې نجونې دي چې هلته ښوونځي په نیمه کې پاتې دي یا پوهنتونونه په نیمه کې پاتې دي، اوس افغانستان ته راغلي دي. دا چې دغه کډوال راغلي دي او په دغه تعداد ځوانان او پیغلې ورسره بیرته افغانستان ته راغلي دي، فکر کوي یو ډول فشار به شي د طالبانو په حکومت باندې چې دوی وکولی شي یا روان پسرلی کې د نجونو پر مخ د مکتبونو او پوهنتونونو دروازې خلاصې کړي؟
امکانات او شرایط ته عمل د کیدو فکر نه کوم چې ډېر څه خبرې وسی کړه. کوم فوزي مثبت افکت کوم ته شرم ته دي نور یې لپاره د انټرنټ لپاره تاسو کوم څه د الکان لپاره څه په هم ټول کې کچې دې د دې د منځ ته دا چې بشو موږ په اخی ته د دې پروګرام تر اچي او دې څه کوم چې په هم ځای شامل شي د څه کوم چې دې څه ولې وسی خو یو خبر به دې دا ونه چې کچې دې مسله دا چې موږ سړي چې دې ورسره وکړي چې په مسله سم په دې کې په ماخه کې د په همتن په مسره کې نو کوم چې دا افغان کوټو کولای شي دا افغانان دا روزو پر کې دی واځي دا راځي چې افغانان دې له هغه ځونه کې په افغانستان کې ټول نشته او پاتې او سودین کې چې هغه ستاسو په ژوند کې دا کله کې څه یو څه یو څه نو یا څه یو څه څه یا څه دې څه په حد ته چې خپل ټول شي نو نو کوم چې دا افغان کوټو دې بریا نشي چې ټول افغانانو کې نه پر کې وکړي.
مننه مننه کورودان روحانی صاحب. شنوار صاحب که تاسې تراشم تاسې را ته وایي اوس مال ما مخ کې د موضوع یاد کړ چې یوازې په نړۍ کې د افغانستان مسله نه ده، نور ډېر مسایل دي لکه د غزې جګړه شوا، د اوکراین جګړه شوا، نور ډېر مسایل دي چې نړۍ ورسره مصروفه ده. اوس مهال طالبان یو څه هیر شوي دي او دوی دغه د ښځو مسله چې پرلپسې فرمانونه ورکول یا د نجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو ښوونځیو تړل وه دا هم ساړه شوي دي او د نړۍ په هډلاینونو کې اوس ناخیستل کېږي. فکر کوي طالبان به پرېږدي چې دغه مسله نوره سیاسي نه شي او د افغانستان دننه دا مسله حل کړي لکه څنګه چې دوی وایي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده؟
زه فکر کوم دوی دغه یو نیم اوروسي مسایل ته د مشران هم د ته راضي شوي دي او په دې قانع شوي چې تعلیم او تحصیل ته رجوع کړی ده. په دې وروسته کې من حیث د استاد زه ګورم چې د دوی برنامې مثبتې تقریبا هغه که په اقتصادي لحاظ سره دي یا په سیاسي لحاظ سره دي نو تر ډېره پورې دا مثبتې برنامې لري او ګمان شته خوشبیني لرو، خو دا هم انتقاد لرو چې هر یقل او خودل شي هغه ضرب العجل مشخص شي چې تر دغه نیټه پورې موږ په دغه میکانیزم باندې کار کوو یا دغه سیچون د اطلاعاتو ته لاسرسی د ولس حق دی او ټول اطلاعاتو باندې په ټولو هغه مسایلو باندې چې ولس په کار دی او د ولس حقوق دی هغه باید ور ورسول شو دا معلوم اوسېږي. نو زه تر ډېره پورې خوشبینه یم دې لپاره چې دغه مسایل بالاخره حل شي، خو بیا هم تاکید دا وایم چې ولس راټول شي، ولس ته نهادونو ته ادارو ته ډېر ښه نخبه خلک موږ لرو، ښه ورزیده کدرونه لرو، دوی سره د خپل مشورې وشي، د دوی نه غوښتنې وشي، طرحې ورکي، نو زما په ګمان سره چې لرې نه ده چې موږ یو یو مثبتې نتیجې ته ورسېږو.
او شنوار صاحب په دې اړه باندې څه فکر کوئ چې دا شي د اوس کم ځوانان راغلي دي په ځانګړي ډول هغوی چې زده کړې کړي دي، هدف مې زلمیانو نه ده، دوی ته به وکولی شي د کار زمینه پیدا شي، دوی به وکولی شي په افغانستان کې لکه څنګه چې کم ژوند پسې دوی روان دي او هدف یې ځان ته ټاکلی و، کډوالۍ خو ورته پاکستان کې اهداف ګډوډ کړو، په افغانستان کې دوی وکولی شي هغه تعقیب کړي او که نه؟
مکه او استاد دغه موضوع ته ډیر ښه اشاره وکړه چې کډوال چې اوس راغلي دي او دوی هم باجرأت خلق دي او هم د مهارت او برخې په حقیقت کې ځان سره وړي، لکه هغه تیر مهاجرات چې موږ رایات کو زمنګ هیوادوال لاړل همسایه هیوادونو ته، اول ځای زده کړې وکړلې او یا مهارتونه زده کړل، نو بیرته چې راغلل هغوی په کار مصروفه شو او تر ډېره حده پورې خپل ستونزې او مشکلات یې رفع کړه. نو دا به درسته نه وي چې یو څوک ووایي چې کار نشته دی، یعنی تقریبا ما مخکې یاده کړله چې دغه خوشبیني موږ وښودله په اقتصادي لحاظ سره ډېرې پروژې تطبیقیږي او د تطبیقېدو په حال کې دي. نو موږ ډېره عظیمه کتله د لاسه ورکړې ده په دغې نظام په تغیرېدلو سره. نو زه فکر کوم چې دغه کم کډوال چې بیرته راستن شوي دي دا به ډېره یوه کوچنۍ برخه دغه هغه خلکو ونیسي چې هغوی قدرونه وو او هغوی لاړل. نو دې کې شک نشته دی چې کار شته، د کار زمینه سازي به کېږي او د حکومت اوس وخت کې چې ډېره توجه ده هغه په اقتصادي مسایلو ده چې دې دپاره یې هم برنامې طبیعي خبره ده چې لري او دوی باتمن په کار مصروفېږي.
او شینور صاحب دا غزوانانو پاړه باندې چې دوی لچل افغانستان کې د کډوالو د بحران نه وړاندې دوی ویل چې افغانستان کې کار نشته، دا ډیر د سې ځوانانو افغانستان پرې خود چاغوي کترونه و یا پټوله کې د کار پلټ کې دوی اروپایي هیوادونو ته روان شوی و وختل چې افغانستان وځي، فکر کوي چې دا ځوانان بم بیا هم داسې ولر خپلې کنه دوی به پات کیږي.
یو څه غواړم چې اضافه کوم مخکې دینه چې دا خبره تر شمه د به هم زوی متر تیر پورې دا سوال هم تاسو جواب شي. یو عمومي کې یو تاثیر پاتې کېدل یا یو تاثیر رامنځته کېدل دي چې کله نظام تغیر شو نو خلکو ګمان دا وکړ چې هر څه به خرابېږي او هر څه به ختمېږي او یا به موږ بیخي د لوږې نه مرو. دغه منفي ذهنیت چې کله ده نو خلکو هغه خپل هر څه هستو نسته راغ سره دای تقسیم کړل او د خارج تک د پاره دوی لاس په کار شو چې تر ډېره حده پورې دوی هغه خپل پلان او برنامه کې موافقه وتل. نو اوس وخت کې خو ډیرو تدا وجوهه ده معلومه ده چې کار شته دی، د کار زمينه سازي شوې ده ورته او ډیر کم فیصدي خلک هغوی بیکاره پاتې دي، هغه هم په دې ویره کې دي چې یا به دوی ته نظام او اوسنی سرپرست حکومت به دوی ته صدمه ورسوي یا به هم دوی څه نور مجبوریتونه به شخصي لري د خپلو خارجي کیسونو دپاره به دوی نه غواړي چې کار وکړي او یا به دغه یو څه به په ظاهر دې بیانوي چې کار نشته دی. زما په ګمان سره چې دغه کم راغلي خلک چې دوی د خارج هغه مزای مولی د لپاره اصطلاح باندې او یا دوی د مهاجرت د غشپې ورځي سبا کړی دی ولیدلې دي پښوی دي، یو نیم فیصدي خلکو ته شاید په اول کې سخت اوسېږي تر څو یو سیمه سره توافق وکړي او هغه راځي به د قسم او هغه هر څه تغیري کې نو تبان په لومړی کې سخت دی چې مهاجرت یو چیرې چې یو څوک توافق وکړي هغه د پاره هغه ځای به محبوب اوسېږي او هغه ورته خوښي. نو دوی چې بیرته راغلي په ابتدا کې زه فکر کوم چې د لپاره بس سنځمنه اوسېږي، خو چې ولس او حکومت دواړه په ګډه باندې کار وکړي نو زه فکر کوم چې موږ ډیره فراخه کاري څټه لرو او کاري برخه لرو چې هغه زموږ د مدنونو برخه ده، زموږ د دغه کمینوي پروژې چې د تطبیق برخه ده او نور مهارتونه دي چې زموږ سکل ورکر یا کوم ماهر خلک چې هغه د هیواد نه تللې دي او یو مغزي فرار شوی دی، نو دا غوته شو به زما په ګمان سره چې دوی ډکه کړي.
نه فاروقی را سره په لیکه ده. فاروقی لتا ورو رستې خبرې دي، تاسو دې ځوان په توګه باندې بیا خو به تصمیم نه لري چې افغانستان نه ووځي، یو خويندې دي چې دی هغه څه فکر کوي؟
نه افغانستان نه وته خو به ان شاء الله بعد نه کېږي، مخکې چې تلی و خاص د تعلیم خاطر باندې او د بیکارۍ له وجه، خو یو غوښتنه او بل د خويندوم په دا باندې چې کچېره د تعلیم زمینه ورته برابر شي خويند ته نو نه به زلال شم نه به غوښتل شي، خو حکومت نه مې درخواست چې داسې نشي چې د یو پردي هوا درمانو کو دی پردی هوا تسلا او شیا مثال ول چې خپل هوا کی تعلیم کیږي ول بل چر لا شو خپل هوا کی کارو مثال کار کیږي ول منګه یو بل هوا تر شو یو ځای د تعلیم وجه منده کچیر پد مې چې په تعلیم کې موږ سره راغو کې همکاري وکړي او هم د کار یو زمينه برابرې کې د څومره افغانان چې راغلي دي د پاکستان څخه هره مشکلات یوازې د تعلیم شورا نه دي د کار مشکلات دي چې کار نه تعلیم هم نه کیږي تعلیم د کار سره تړلی ول چې پیسې نه تعلیم ته پیسې باندې کیږي خو چې د کار زمينه برابر شي نو تعلیم هم برابر شي نو انده کې غوښتنه مې دا غوښتنه چې د تعلیم او د کار دواړو زمينه برابر شي یو هوادوال نه غواړي چې خپل واد سره راځي دا و چې دغه لم دومره د خوخې مسوده مسكون کې نه را بس د چا غږ شته چې وزه یا څوکراله یا زاد یا ماجر یا بلبل په خپل هوا کې ښه ازادانه ګرځم ښه ازاده دانه مثال اوسېږم دلته هېڅ مشکلات نه شته خو یوازینی مشکل چې دی د کار مشکل دی او د تعلیم مشکل دی.
ډېره زیاته مننه کور ودان فاروق له تانه چې خبرونې ته راغلي. همدارنګه لاصف ننګ نو د پانتون د استاد صفي الله شینواري نه له تاسو درنو اوریدونکو هم نړۍ مننه. تر بل پروګرام خیچاري.